السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه چې د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې په بروکسل کې همدا شی بدناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه دوام لري او په دې غونډه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ لماموریت څخه د ملاتړ او د غرض دې ماموریت د دوام پړه خبرې او بحثونه کیږي د هموري چې افغان چارواکي د چابهر بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک غني د نورو موضوعاتو په اړه هم ریپورتونه اوري خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره د ناتو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي او په نړیوالو خبرونو کې تیره شپه د هغې مصري الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګي له پاسه لادرکه شوه بشپړ خبرونه نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي په پرونۍ غونډه کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وویل چې ناتو به تر 2000 کله د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالي مرستو د دوام په اړه بحث وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ناتو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ
موږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت پرمختګ او له افغان ځواکونو سره د مالي مرستې اړتیا څیړو همداراز داسې یوه طرحه لرو چې له مخې یې تر 2016 کال وروسته خپل نوی د تغییر وړ سیمه ییز حضور وارزوو
د ناتو د سرمنشري له څرګندونو مخکې په ناتو کې د امریکا استازي ډاګلاس لوټ وویل په افغانستان کې د ناتو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمنشري ځکه چې نږدې 2 میاشتې وروسته به د پولند په مرکز وارسا کې جوړ شي هم له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال د مرستو پر دوام خبرې وشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګ مخنیوي وکړي او هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودري ریټر خبری آژانس ته وویل له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو لپاره د طالبانو هڅول به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان پوځ د طالبانو پرمختګ محدود کړي چودري په خپل مرکه کې ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې د ډګر په پرتله د سولې د خبرو پرمیز ډیر څه ترلاسه کولای شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا جګپړای مقام د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په اسلام آباد کې په ورستۍ څلور اړخیزه غونډه کې یوازې د سفیر په کچه د ټیټه کچه د پلاوی ګډون ته واستاو او ټینګار وکړ چې پاکستان له هر څه مخکې باید د طالبانو د ځپلو په برخه کې خپل پخوانی ژمنې عملی کړي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ویل چې د افغانستان د ستونزو پر باید د پاکستان غاړې ته ونه چول شي د خوست امنیتی چارواکی وایي چې لسګونه میله وسلو او مهماتو بار یو موټر د هغه له ډریور سره نیولای د خوست د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د قومندان جنرال فیض الله غیرت له قوله لیکي چې وایي پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علي شیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تانی په سیمه کې یو پیک اپ موټر ونیو او بیلابیلې وسلې او مهمات ترې ترلاسه کړل ښاغلي غیرت ویلي په دې وسلو او مهماتو کې د شپږ 50 میله تومانچو په ګډون بیلابیلې وسلې مرمۍ او نور وسایل شامل دي ښاغلي غیرت زیاته کړه چې دا وسلې او مهمات د وسلوالو حملو په مقصد افغانستان ته لیږدول کېدل د کابل د اتمی حوزه په کلاچی سیمه کې نن یو قاضي د نامعلومو وسلوالو په دزو وژل شو د کابل د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ویلي چې دا یو متقاعد قاضي و ښاغلي عبیدی ازادۍ رادیو ته وویل پر دې قاضي چې نوم یې نه دی ښودل شوی نن سهار وختي په داسې حال کې وسلوال برید وشو چې له جمعه د کور خواته روان و عبیدی زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي له ازادۍ رادیو خبرونه اوري تیر شپه د هغې مصري الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لار د مدیترانی سمندرګي له پاسه ندرکه شوه. مصري چارواکي وایي دا الوتکه چې شپږ شپېته سپرلۍ یې درلودې ښایي د تروریستي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د مصر د هوایي چلند وزیر شریف فتحي پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د الوتکې د احتمالي سقوط ځای په نښه شوی دی.
When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian.
الوتکه کله چې تماس ورسره پرې شو د مصر هوایي قلمرو ته د ننوتو په حال کې وه. هغه څه چې موږ او یونان تر اوسه په ګډه تشخیص کړي دا دي چې دا د مصر د سواحلو په 270 کیلومتره واټن کې پرته سیمه ده. له دې مخکې د یوناني چارواکو له قوله ویل شوي و چې په کرت ټاپو کې د دې الوتکې ځینې ماتې ټوټې لیدل شوي دي او د مصر مرستیال ولسمشر هم وویل چې د الوتکې ټوټې موندل شوي. خو د مصر د هوایي چلند د ادارې مرستیال مشر تېره شپه ناوخته سینن تلویزیوني چینل ته وویل چې د الوتکې ټوټې نه دي موندل شوي. احمد عادل وویل هغه ټوټې چې لیدل شوي د مصرۍ الوتکې ټوټې نه وي، نو ځکه د پلټنې عملیات لا هم دوام لري. پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب ایالت کې پر یو پوهنتون له پلان شوې حملې مخکې څو افراطي وسلوال وژلي دي. د پاکستان له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو چارواکو نن وویل چې د افراطي وسلوالو یوه ډله ملتان ښار ته نږدې په ډېرې غازی خان سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې پولیسو د هغو پر مرکز برید وکړ او هغو مقاومت وکړ. چارواکو ویل چې دې ډلې د بهاودین زکریا پر پوهنتون د حملې پلان درلود. له تروریزم سره د مبارزې پولیس وایي په دې وسلوالو کې ځینې د القاعده شبکې غړي وو. له دې مخکې ول مورز د پاکستان امنیتي ځواکونو ملتان ته نږدې په یو بل سیمه نوابپور کې هم اته مشکوک وسلوال وژلي وو. د لویدیز هغه هیوادونه چې له ایران سره د اټومي موافقې طرحه جوړه کړې وای، خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي ټولنې، برتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه خبر پانه کې ویل چې د تیر کال د اټومي موافقې لمخه دا د ایران حق دی چې پرې لګول شوی بندیزونه نرم شي. خبر پانه زیاتوي چې په موافقه کې د ایران لپاره داسې اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوی دي چې اروپایي بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوي ونه کړي. او رستای خبر د تایوان نوی ولسمشر له ګاونډي هیواد چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه کړې. ویلی دی چې تایوان به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د سولې او ثبات په برخه کې مسؤلانه رول ولوبوي. د تایوان لومړنۍ ښځینه ولسمشر تسای او بخې ولسمشر تسای انګوین نن له لوري وروسته وویل چې هیواد به د سولې قاطع ساتونکی وي او له چین سره په اړیکو کې به سوله او ثبات ټینګ کړي. تای وویل د دې د دیموکراتیک پرمختګ ګوند د مخکینی ولسمشر ما اینګجو برعکس هیڅکله د واحد چین پیغام نه دی منلی. د جیو د اتکلنې ولسمشۍ پر مهال د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر سره نږدې شوي وو. دا خبرونه
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په بروکسل کې همدا شیبه د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیته ډک ګڼي.
د دې ګټه بدایوي چې د مونږ اموال به مستقیم مرکزی آسیا او اروپایي وادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارګ باندې صادریږي.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن دی چې د افغانستان ټول لرغونې سیمې معلومې او د بیا رغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په روان خبرونه کې وایي چې د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د یو داسې خون کې د خدمتونو لمانځغونډه وکړه چې 15 لسیزې د پوهنې په ډګر کې نوی نسل ته خدمتونه کړې دي.
خون کو ته پام نه دی شوی، معاش هم نه چیز دی، د خلکو لخوا هم هغه څه چې پکار ده او استادانو خون کو ته پام نه ده شوی.
په نورستان کې د بیارغونې د پروسې په اړه هم رپورت اورئ.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دی. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړه باندې کار شروع دی. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دی.
د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران همدا شیبه په بروکسل کې د افغانستان د ماموریت په اړه خبرې او بحثونه کوي. په بروکسل کې د ازادي رادیو همکار احمد شیبر همدا شیبه د ټلیفون په لیکر سره دی. شیبر صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. د غونډې د پیل او کپدې اړه اوریدل سره معلومات شریک کړئ چې په دې غونډه کې پر کومو مسئلو خبرې کیږي.
مراد صاحب مننه. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت د تمدید په اړه غونډه په بروکسل کې شوې مخکې پیل شوه. په ناتو کې د امریکا استازي ډوګلاس لوت نننۍ غونډه نننۍ ورځ د افغانستان لپاره مهمه بللې ده. په روانه غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې د قاطع حمایت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري ګډون کړی دی. د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 کال په پسرلی کې په افغانستان کې پیل شو او د بلجیم په مرکز کې روانه غونډه کې پر دې خبرې روانې دي چې تر 2014 کال وروسته څنګه دغه ماموریت ادامه پیدا کړي. او په بروکسل کې نن د افغانستان د امنیت لپاره بل دا موضوع مهمه ده چې د 2016 کال په ترڅ کې هم له افغان ځواکونو سره د ناتو او د هغه د ملاتړیو د مالی مرستو پر دوام خبرې کیږي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشیزه کې پریکړه شوې و چې تر 2012 کال پورې له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 15 میلیارد ډالر کومک وشي. اوس ناتو هم ملاتړ غواړي چې دغه مرسته د درې نورو کلونو په مخه تمدید کړي. او مراد صاحب د بروکسل په پیل شوې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم برخه اخیستې ده. او تمه ده چې ښاغلی ربانی وروسته په یوې خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب ووایي.
شیبر صاحب، تاسو بل ته د ناتو چارواکو سره هم اړ نږدې کتلی وي. د افغانستان خلک اکثره وخت د ستم لري چې د افغان ځواکونو د تمویل مسأله ډیره مهمه ده او نړیواله ټولنه باید تر یو څو کلونو پورې دا ځواکونه په پوره ډول تجهیز او تمویل کړي. آیا پیشبینی شته چې ناتو به د افغان ځواکونو د تمویل مسأله باندې ټینګار وکړي او خپل ملاتړ به څرګند کړي؟ بیا
بله، د ناتو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه باندې همدا خبره کړې ده. د مخکې داسې ژمنه شوې وه چې تر 2018 کال پورې به له افغان ځواکونو سره ناتو او نړیواله ټولنه مرستې کوي. اوس دوی همدا مسله سیډي او یو ډول موافق ښکاري چې تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره کومک وکړي. او د ناتو سرمنشي د ازادي راډیو د یو ځواب د یو سوال په ځواب کې وویل چې افغانستان د ناتو او نړیوال ټولنې لپاره ډیر زیات مهم دی. له دغه څرګندونو دا ښکاري چې ناتو غواړي په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي. او همدارس یو بل مهمه موضوع د افغانستان د امنیت لپاره دا ده چې د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی تمدیدوي.
بله، ډیر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار احمد شیبرو چې له بروکسل څخه دغلته د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې چنه د افغانستان پړه روانه ده. ورستي جزئیات در سره شریک کول د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د دې غونډې د ورستیو بحثونو او د پریکړو په اړه ورستي معلومات ماهروي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واوري.
افغان چارواکي د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او سوداګرۍ لپاره له اهمیت ډک بولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې له دې بندر سره به د افغانستان سوداګرۍ تر خلیج او اروپایي هیوادونو پراخ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان له دې سره چې د بندر په فعالیتونو ټینګار کوي وایي چې له دې لارې سوداګرۍ به افغانستان ته خپل نوم ورکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د ترانزیټي ستونزې حل په خاطر مهم بندر دی. د دې وزارت وایي مسافر قوقندی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د چابهار بندر څخه په استفاده به افغان سوداګر خپل مالونه نیخ په نیغه تر هندوستانه صادر کړي. هغه وایي د چابهار بندر له جوړېدو څخه نه یوازې د افغانستان سوداګري له هند سره پراخیږي، بلکې منځنۍ اسیا او اروپایي بازارونو ته هم افغاني مالونه اسانه رسیدلی شي.
ترین بندر آبی بر ما هست که
دیوی چابهار زمونږ لپاره تر ټولو نږدې د اوبو بندر دی چې له دې لارې کولی شو تر ټولو په کمه موده کې خپل صادراتي مالونه تر بهر او له آزاد اوبو څخه په استفادې تر نورو هیوادونو ورسوو. دا بندر د افغانستان د اقتصادي ودې او ترانزیت لپاره اغیزمن واقع کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د دوشمې په ورځ افغان ولسمشر د ایراني مشرانو سره د لیدکاته او د کابل ډیلی او تهران د درې اړخیزې غونډې لپاره تهران ته ولاړ شي. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د درې وړو هیوادونو د مشرانو په دې ناسته کې به د چابهار بندر په اړه پریکړه لیک هم لاسلیک شي. د دې بندر څخه د استفادې تړون تیر کال د هندوستان او ایران ترمنځ وروستی شوی دی. له دې سره هندي حکومت تیر کال د اپریل په میاشت کې وویل چې د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرسیال خانجان علي کوزي هم د کراچۍ بندر په پرتله د چابهار بندر د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو اغیزمنه لار بولي، خو له دې ټولو سربیره اقتصاد پوهان په دې اړه نورې څه ګټې ویني. اقتصاد څیړونکی عبدالله واحدیاری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چابهار بندر سره افغانستان کولی شي چې مستقیم تجارتي اړیکې پیدا کړي. د دې ګټه به دا وي چې موږ اموال به مستقیم مرکزي آسیا اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په نوم د افغانستان په مارک باندې صادرېږي. اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، د کار، د اشتغال، د کار پیدا کېدل، خودکفایي طرف ته تلل او د افغانستان اقتصادي رشد هغه لوړېدل، دا هغه مسایل دي چې دغه بندر پورې مرتبط دي.
ښاغلی واحدیار وایي چې دا ډول بدیلې چارې کولی شي له ګاونډیو هیوادونو سره په سیاسي اړیکو هم اغیز وکړي، کومې لارې چې افغانستان په یوه هیواد له تکیې ژغوري. ښاغلی واحدیار وایي چې د چابهار بندر څخه استفاده د سیمې په امنیت هم اغیز درلودی شي، نو ځکه افغانستان باید له دې فرصته پراخه ګټه ترلاسه کړي.
افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور له افغان حکومت او ولسی جرګې غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د لس مادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د دوی رول باید پیاوړی او انتخاباتي سیستم هم په مختلط او د انتقال وړ رایو سیستم بدل شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیشن وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو د راوستلو لپاره 12 کمیشنونو ته لیږدل شوې ده. اجمل تورمان په رپورټ لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور وایي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول په پیاوړي کېدو سره به په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره او ملت ته به یو ځواب ورکوونکی پارلمان رامنځته شي. د دغه کور رئیس محمد عمر عیار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملي شورا باید په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو د لسمادي طرح اصلاحي موارد ژر تر ژره تصویب کړي. د ښاغلي عیار په وینا د ډیرو سیاسي ګوندونو وختنه هم داده چې په انتخاباتو کې باید د دوی رول پیاوړی شي.
زیاتره احزاب تاکید درن چې نقش
دی وی زیاتره ګوندونه په دې ټینګار کوي چې د دوی رول باید پیاوړی شي او د انتخاباتو سیستم باید مختلط او د انتقال رایو سیستم وي ترڅو سیاسي ګوندونه وکولای شي چې حضور پیدا کړي، په کمپاینونو کې کار وکړي او ډیری افغانان راشي د رایو صندوقونو ته او رای ورکړي. د جمعې په ورځ په همدې هدف د افغانستان د سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو کور پلو غړو ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو یو غونډه هم را بللې و. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لس مادي طرح کې راغلي چې انتخاباتي نظام باید داسې بدلون ومومي چې د سیاسي ګوندونو د ونډې اخیستنې او پرمختګ لامل شي او د افغانستان د حکومتوالۍ په سیستم کې د سیاسي ګوندونو اغیزمن رول ته زمینه برابره کړي. د دغه طرح له مخې چې رایې به پکې د انتقال وړ وي، د ولسی جرګې په 250 چوکیو کې د درې ښځو په ګډون 10 چوکۍ کوچیانو ته، یوه چوکۍ اهلي هنودو ته، یو سل چوکۍ سیاسي ګوندونو ته او پاتې نورې به د 15 ښځو په ګډون خپلواکو کاندیدانو ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې نن سبا په افغانستان کې لسلو څخه زیات سیاسي ګوندونه موجود دي چې په 2001 میلادي کال کې د بند تر تفاهم لیک وروسته د افغانستان له عدلي وزارت سره ثبت شوی دي. خو د افغانستان د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفی بلخابی وایي چې دغه طرحه د نظر ورکونې او تعدیلاتو دراوصل لپاره 12 کمیسیونونو ته لیږل شوې ده.
قانون د ولسیری آمد
دی وی قانون ولسی جرګی تراغه او بیا زمو کمیشن ترا ورسید موږ دوه ورځې په کار وکړ لازم تعدیلات مرامن ستکل او مولګو نورو کمیشنونو ته لا د کمیشنونو نظریات موږ ته نظر رسیدلی چې د دوی نظرونه او تعدیلات موږ ترا ورسیدل بیا پرې ګډه جلسه نیسو او بیا د عمومي غونډې په اجندا کې رائے تکیدو په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي او مشران هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دغه طرحې ارکلی کوي د سولې د ملي اسلامي ګوند مشر شاه محمود پوپل وایي چې د یو سالم حکومت او پارلمان شفافو انتخاباتو او خلکو ته د ځوابګویو مراجعو د رامنځته کولو لپاره د دې طرحې عملي کیدل ډیر اړین دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام حملرو 13 میاشت په اورزګان کې سلګونو کروندګرو مزدورانو د کوکنارو حاصلات ټول کړل. د ریپورتونو لمخې د حاصلاتو پر وخت جګړه آرام شي ځکه چې ډېرې مزدوران د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او د حاصلاتو پر مهال له جګړې لري د حاصلاتو په ټولولو بوخت شي. د جرائمو او مخدرو موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر UNODC وای په تیرو کلونو کې د کوکنارو په کار کې کمواله د کوکنارو له بیخېستلو د کمپاین لقبل نه بلکې د وچکالۍ لقبل او په دیړه د فرانسې خبري اشانس ریپورت مهم ټکی لا ملالۍ بشیر ورو
د اورزګان په ناقل سم کې 13 میاشت سلګونو کروندګر د کال تر ټولو ګټور فصل تر ټولو سوي وو. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټولو ورځ د کوکنارو لنیش وهلو ورسته دغه کروندګرو په خوشیو پیل وکړ. افضل محمد چې له کندهار اورزګان ته تللی وو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا یوازینی وخت دی چې څوک پیسې وګټي. د ویلي چې دلته خلک 15 ورځې کار کوي او نور ټول کال بیکار وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې خلک خوشي څرګندوي چې کوکنار د بیکاری او خراب اقتصاد په حالت کې د تکیه په معنا دی. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی د مخدره موادو تولیدونکو هیواد دی. په 2014 کال کې د کوکنارو کار له 2002 کال راهیسې تر ټولو زیات شوی وو او دا کال و چې ناټو ځواکونو په رسمي توګه خپل پوځي ماموریت پای ته ورساوه. تیر کال د کوکنارو په کار کې د پام وړ کموالی راغلی و خو د جرایم او مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو لمخې د حاصلاتو کموالی د وچکالی لقبله و نه د کار لبی خایستلو د کمپاین لقبله. څارونکو وایي د تیر کال د کوکنارو په کار کې کموالی سش کال د کار په زیاتوالي کې رول لوبولی دی. د کوکنارو د حاصلاتو ټولول پر مهال جګړه آرامسي لدې څرګندېږي چې طالبان د کوکنارو د 3 میلیارډ ډالرو په کاروبار کې څومره دخیل دي او دا سی باور کیږي د کوکنارو کاروبار د حکومت پر وړاندې د طالبانو د جګړې تر ټولو لوی تمویلونکې وسیله ده. روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایان چارلز کلیفلند خبريالانو ته ویل کله چې د کوکنارو د حاصلاتو وخت پای ته ورسیږي پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو هڅې زیاتې سي. د زیاته کړه داسې اندېښنه شته چې طالبان به د کوکنارو هغه حاصلات چې سش کال یې لاسته راوړل د خپلو سختدریزو فعالیتونو لپاره په پیسو بدل کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې کوکنار په سپینه ورځ د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې کرل کیږي خو د اورزګان والی محمد نذیر خروټي فرانسې خبري اژانس ته ویلي موږ د جګړې په حال کې یو. په زور د کوکنارو د کروندو اړول به اقتصادي ستونزې رامنځته کړي او د طالبانو لپاره به د خلکو خواخوږي زیاته کړي او له همدې کبله به خلک دوی ته په خپلو کورو کې ځای ورکړي. په ناقل کې یو قبایلي مشر عبدالباري توخي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نړۍ وایي که کوکنار نوي جګړه بنوي خو موږ وایو که کوکنار نوي د خلکو پر دسترخوان به ډوډۍ نوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په ناقل کې د کوکنارو حاصلات ټولونکي مزدوران ډیری طالبان وو. یو اوسیدونکو فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالبانو لوی لار بند کړې ده خو لار یوازې د حکومتي کسانو لپاره تړلې ده. طالبان په آزاد توګه تګ را تک پر کوي او په دغه ځای کې د کوکنارو حاصلات ټولوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په افغانستان کې د فرانسې سفیر شمن دی چې د افغانستان ټول لرغونی سیمه معلومه او د بیرغونه لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه زموږ خبريال خان محمد سیند اطلاعات او فرهنګ وزارت له د لرغون پیژندنې له رئیس قدیر تیموري سره مرکه کړې چې په مور ترړو.
جناب تیموری سے پدی ورستوی کے پکابل کے د فرانسی سفیر د اطلاعات و فرهنگ وزارت ل چارواکو سره پلیدنه کې ژمنه کړې و چې د افغانستان زین لرغونی سیمه به معلومی کړی او دته به یو نقشه جوړه کړي. پدې سکه معلومات غواړم.
د تقریبا دو هفته مخکې د اطلاعات او فرهنګ موین او د فرانسې سفیر په منځ کې د عمومي نقشې یو قرارداد امضا شو. دا قرارداد په 15 کال تخمین شوی ده چې دا نقشه چې جوړ شوه په ټول افغانستان ډېر یو غټ دستاورد ده.
جناب تیموری صاحب، د فرانسې دا اقدام به څومره وکړی شي چې د افغانستان لرغوني سیمې معلومې کړي او هغه وژغوري؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده. هغه وخت چې دا قرارداد اطلاعات فرهنګ او فرانسې پوهنځ کې امضا شوی دی، فرانسې سفیر وایي چې موږ دا نغه مخکې هم په خپل کشور کې خپل هېواد کې داسې طرحه درکړي چې باید یو نقشه په فرانسه کې جوړ شي، خو هغه تر اوسه هم نه دی کړی شي چې دغه نقشه تکمیل کړي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان فرانسه ډېر تفاوت شته. په فرانسه کې امنیت هم ډېر ښه ده، امکانات هم شته، او په افغانستان کې امنیت مشکل لري، لرغون ساعت هم ډېر دی. مشکل څه کې وو چې اصلا د جغرافي نقشې په افغانستان چې ګوري مشکلات ډېر ده. خو زه فکر کوم چې دا ډېر یو مشکل کار ده چې امیدوار یم چې د فرانسې کشور دا پروژه تکمیل کړي.
تیموری صاحب محترم، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وضعیت داسې دی چې دغه تاریخي سیمې ورځ په ورځ غصبېږي، نو که دا اقدام وشي نو دغه لرغوني سیمې به محفوظ نه شي؟
ټول ساحات په افغانستان تثبیت کیږي. د دې د حفاظت او د دې امنیت یو لوی برنامه جوړ کړو. تر اوسه هم کارونه چې شوي دي په ټول افغانستان ټول تخمینی کارونه دي، یعنې لرغون پېژندنه دانشمندان مخکې چې تجربه لري هغه سترګې کې په ولایتونو کې دی، دا 15,000 ساحه ته تثبیت کړې ده. اما زه یقینا چې دا 15,000 ساحه نور هم په افغانستان موجود دي.
تیموری صاحب، د دې نه مخکې افغان حکومت په دې سکه اقدام کړی و کنه؟
د افغان حکومت ډېر کاله مخکې یو داسې اقدام کړی ده، خو مونږ ته داسې ټکنالوژي نه و چې مثلا ټول په افغانستان کې د ساحه تثبیت کړي. مثلا دا ساعت چې ګوري د سړي کې د ساعت پیژني چې دا ساعت باسنی ده، او مونږ ته نوې ټکنالوژي نه و چې موږ ټول ساعت په ټول افغانستان کې عمومي نقشې جوړ کړو، مثلا یو ټول افغانستان ساعت تثبیت کړو.
فرانسه وایي دې ته باید نقشې جوړې شي اول.
دقیقا، دوی غواړي چې ټول ساعت په افغانستان کې یو عمومي نقشې جوړ کړي. دوی غواړي چې دا ډیجیټل سازي وشي، نه د سټایلات په واسطه د ساعت تثبیت کړي. امیدوار یم چې دا کار شله شروع شي. غد سوار ده
تیموری صاحب، داسې مې اورېدلي چې دې کار ته اقدام هم شوی. دا اقدام د کوم ځای نه پیل شوی دی؟
سه شنبه چې تیر شو، لومړی کار عمل ته شروع شو په مساینه کې. پر له دې چې لرغونی اثر په مساینه کې شته، حتی د کانو تونلونه هم شته په مساینه کې پیل شو.
ډیر زیات تشکر.
ډیره مننه.
په افغانستان کې د فرانسې سفیر ژمن شوی چې د افغانستان ټولې لرغوني سیمې معلومې او د بیرغونې لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه مو د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پېژندنې د رئیس قدیر تیموری څرګندونې واورېدلې.
خبریاست. داسې عینکې راووتې چې درېیمه سترګې یې د کامرې کار ورکوي. د سیون یا او په نوم کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې دي چې هم د عادي عینکو په توګه کار ورڅخه اخیستل کېدای شي او هم د کامرې. د عینکو په دې کامرې انسان هر څه چې وغواړي هغه ثبتولی شي. د عینکې چې تیا پرو نومیږي تر ډیره د فلم اخیستلو لپاره جوړې شوې دي. د دغو عینکو حافظه یا میموري 2.5 گیګا بایټه ده. قوي لینز لري چې یو زرو اتیا اچ ډی تصویرونه اخیستلی شي. د دې عینکو لویه شیګنه دا ده چې د فلم اخیستلو په وخت مو لاسونه د نورو کارونو لپاره آزاد پریږدي. د تصویري راپورونو، خبري غونډو او پرلارو د فلم اخیستلو لپاره غوره کامره ده. له آیفون موبایل سره هم کنیکټ یا وصل کولی شي او د خپل موبایل لارې کنټرولولی شي. تر دې پخوا ګوګل عینکې بازار ته راایستې وې، خو بیرته یې ټولې کړې ځکه چې بریالۍ نه وې. ګوګل وایي چې پر خپلو عینکو چې د ډیرو نورو کارونو ترڅنګ د نیویګیټر یا جی پی ایس استفاده ورڅخه کېدای شي کار کوي.
تا تاسی زمون غغل ازادي رادیو اور دوستانو نن ولایت په ولایت خبرونه هم لرو چې پکې د نیمروز ولایت د وضعیت او د غلطه د بیرغونه د کارونو پړه د نیمروز له چارواکو سره بحث کیږي. تاسی اوریدونکو هم کولای شي چې خپل پښتنې د نیمروز د وضعیت او د غلاس پیشنهادونه هم مطرح کړئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې په خوست کې د یو خون کې د ستاینې د غونډې په اړه درته هم رپورټ لرو چې لسګونه کلونه د خلکو او نوي نسل خدمت کړی دی. د غراس په نورستان کې د بیرغونې په اړه رپورټ هم اوري او د نورستان چارواکي شکایت لري چې کلونه کېږي په دې ولایت کې د بیرغونې کارونه څه ډول چې لازم وو څه ډول چې ورته خلک اړتیا لري هغه شان نه دي ترسره شوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام وبپاڼه په مستقیم ډول اوریدلی شئ.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000024 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دونی مې بجې شوې له احمد تکل څخه به د مهمو خبرونو لنډي زورو.
نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 کال د ناتو د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معین عزیز احمد چودری نن وویل د افغانستان حکومت باید د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او همداراز هغو ته امتیازات ورکړي څو د سولې هڅې بیا پیل شي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو پرون د علیشیرو او تریزیو ولسوالۍ د ببرک تانې په سیمه کې له یو پیک اپ موټر څخه بیلابیلې وسلې او مهمات ترلاسه کړل. نامعلومو کسانو نن د کابل ښار د اتمی حوزې په کلاچی سیمه کې یو قاضي په ډزو وواژه. د کابل د امنی قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس وایي دا یو متقاعد قاضي و. تیره شپه د هغې مصرۍ الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې شپږ شپېته سپرلۍ درلودې او پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګۍ له پاسه ندرکه شوه. پاکستانی چارواکي وایي څو تنه وسلوالې ملتان ښار ته نږدې په ډیری غازی خان سیمه کې وروسته له هغه له تروریزم سره د مبارزې له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول چې پولیسو یې پر مرکز برید وکړ. پاکستانی چارواکي وایي چې دې ډلې د پنجاب ایالت پر یو پوهنتون د حملې پلان درلود. او د تایوان لمړنۍ ښځینه ولسمشرې نن له لوړې وروسته له ګاونډي چین سره د مثبت ډیالوګ غوښتنه وکړه. ویل تایوان به له چین سره په اړیکو کې د سولې او ثبات لپاره مسؤولانه رول ولوبوي.
تیره ورځ د خوست مدني فعالانو او فرهنګیانو د یو داسې خون کې د خدمتونو لمانځنه وکړه چې 15 لسیزې د پوهنې په ډګر کې نوي نسل ته خدمت کړی او اوسمهال ناروغ دی. د خوست فرهنګیان وایي چې له دې کاره موخه د نورو ښوونکو هڅونه او د خدمتګارو شخصیتونو په دې پوهول دي چې د دوی کوششونه او خدمتونه د ولس څخه پټ نه دي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د ښوونکو د ژوند ښه کولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي او حتی خلکو هم ښوونکو ته هغه عزت او درنښت نه دی ورکړی چې د ښوونکو له شان سره برابر وي. دوی زیاتوي کچېرې حکومت مدني ټولنې او پخپله خلک چې ښوونکي د اولادونو روزونکي دي د خدمتګارو او سابقه لرونکو ښوونکو لمانځلو او د دوی د خدمتونو قدردانۍ ته توجه وکړي نو د نورو ښوونکو د هڅونې او د پوهنې د پرمختګ لامل به وګرځي. مدني فعالانو یاد سرګندونې د پنځمه پورس د خوست دیو سابقه لرونکو خونکي برکت بدلون چې 15 لسیزې معلم پاتې شوی او دا مهال ناروغ دی په لمانځغونډه کې وکړي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه آزادې رادیو ته وویل
بدبختانه په افغانستان کې خونکو ته پام نه دی شوی. د حکومت لخوا معاش ورکول کېږي، معاش هم نه چیز دی، د خلکو لخوا هم هغه څه چې پکار ده او استادانو خونکو ته پاملرنه نه ده شوی. دا لمړنی ځل دی چې عام خلک یا مدني ټولنې د خونکي لمانځغونډه جوړوي. دا به ډیره غټه تاثیر ولري ځکه خونکې به په دې پوه شي چې یو څوک شته چې زما د کارونو قدردانی کوي او دا به په ښوونه روزنه باندې په د پوهنې په بهیر باندې او د ښوونکو په ژوند باندې مثبت اغېز ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي چې نه څلوېښت کاله وړاندې د ښوونکي برکت بدلون شاګرد پاتې شوی د یاد لمانځ غونډې د موخو په تړاو داسې وویل:
له نن نه تقریبا نه څلوېښت کاله وړاندې استاد برکت بدلون زمونږ استاد دی. د خوست فرهنګیانو او خوشحال فکری بهیر دا لازمه وګڼله چې د استاد بدلون په ویاړ یوه لمانځ غونډه جوړه کړي.
د عبدالله خان تڼۍ د ښوونکي د مؤسسې رئیس محمد جان وقاروایي:
دا یوازې د معارف د لارې لاروای وو او یوازې معارف د پره قدرونه روزلي دي، یوازې د معارف د پره خدمت کړی دی، نه په پیسو پسې ګرځېدلی، نه په نورو مسایلو پسې ګرځېدلی دی، یوازې د خوست بچونو ته خدمت کړی دی.
برکت بدلون چې د معلم په توګه د ده د پنځه لسیزو خدمتونو په ویاړ لمانځ غونډه جوړه شوې وه، د غونډې ویناوالو ته د خپلې معلمۍ دا خاطرې بیان کړې چې څرنګه به یې د معلمۍ لپاره هر سهار په بایسیکل تر شلو کیلومترو ډېر مزلونه کول او د ښوونې ساتر پیلېدو وړاندې به په ښوونځي کې حاضر وو.
درګې ته به چې تلو ول منه چې دې لپاره به شمال اوبه بېدې بیا هم وله بېله مو بایسیکل په ولې وخواستی وو او زه پورې کېدم وله کوې واغزم ته نه متل شوی وو. همدا رقم یې سراغ ته کله به ایدیزمین مو ایسګی خوار شمال ته ورسولو او مکتب ته مو ځان ورسولو. د اوسنۍ استادانو نه هیله امید دادا دای دی الله پونیز او د دې شاګردانو د اولیاء او د شاګردانو پونیز دوی مسولیت لري باید خدای سره ورکی
کاتون کې پټولنه کې د هغو کسانو چې د ژوند په کومه برخه کې د ولس رښتینی خدمت کوي لمانځني او د دوی تشویق کول ګټور بولي وای چې دا کار د نور د هڅونې او د خدمتګار کس د فکری سکون او آرام لامل کیږي او هغه دغه کوي چې رښتینولي او حڅې ولس ته څرګندې دي.
د خبرونه په پاتې برخو کې ازادي او اوریدونکو نس پروګرام هم لرو. د نورستان والی وای د ولایت په مرکز کې د 250 میلیونو افغانۍ په لګښت د رغون کارونه روان دي. په دې کې یو شمیر دولتي دفترونه ودانۍ د برق پروژې او سرکونه شامل دي. روح الله انوري په لسیم ریپورت لري.
د نورستان مرکز پارون د لوړو دنګو او شنو غرونو په منځ کې پروت دی چې په کې تل چپان د سیند روان وي. زیاتې دولتي ادارې سرپانا نه لري چې لامل یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي. خو اوس د غنو دفترونو د پاره د ودانیو په جوړولو کار روان دي او هر څوک چې دغه کارونه ګوري د ټول هیواد پرمختګ او آبادۍ ته هیلمن کیږي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبد القیوم ازادي رادیو ته وویل د هر ادارې د پاره سرپانا او د ودانی شتون مهم دي. خو په نورستان کې تر دې د مازیات دولتي ادارې ودانی نه لري. اکثره په داسې تنګو او وړو کرایه کورونو کې خپل ورځنۍ دفتری چاري پر مخ وړي چې دفترونو ته هیڅ نه دی جوړی شوی او په وجه مراجعین او مامورین ستونزو سره مخ دي.
یقینا دا یو ستونزه ده په نورستان کې چې دولتي ودانۍ او حتی د مکاتب او د نورو اداراتو ودانۍ د سخت کمښت سره مواجه یو.
والی وای اوس هڅه کوي چې هر ادارې ته خپل عصري ودانۍ جوړ کړي.
معرف ریاست د ودانۍ کار شروع دي. د دارالعلوم دوه ودانۍ لیلی او تدریسي دواړو باندې کار شروع ده. د دارالمعلمین دوه ودانۍ باندې کار روان دي. د انسټیټیوټ تخنیکی او مسلکی په ودانۍ باندې کار روان دي. د انکشاف دهات ریاست د انسپید برنامه تعمیر باندې کار شروع دي. د دې په څنګ کې څلور ریاستونو لپاره نوې ودانۍ شکل شروع کیږي چې په هغه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست، د اقتصاد ریاست، د قبایلو ریاست او د قبایلو ریاست د یو میهمانخانه یا سالونی کانفرنس دا هم پکې شامل دي. د شفاخانې پروژه چې د نورستان لپاره یو ډېر حیاتي ارزښت لري، دا پروژه تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې قرارداد شوی.
هغه وایي د ولایت د برېښنا په فابریکا هم کار روان دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د نورستان اوسیدونکو او دولتي مامورین هم په مرکز پارون کې د رغونې لچارو خوختي.
زمانو محمد عیسی وحدت د نورستان د ملي پیوستون پروګرام مسولیمه. موږ د
هغه دفتر چې تاسو وکړه پرون شرکت نام ضمانت واخیست چې په څلور میاشتو کې به تکمیلیږي او همدارنګه نورې ډېرې ودانۍ دلته د کار لاندې دي. تسویلي اقتصاد ریاست د کار لاندې دی. هلته یو د زراعت دپاره یو غټ ګودام جوړیږي او همدارنګه د برق فابریکه چې تقریبا 50-50% کار تکمیل شوی دی. سیاه تعمیر دپاره یو شفخانه د کار لاندې ده. ماشاءالله پرون کې ډیر زیات کار روان دی په ویالو باندې په سرکونو باندې د برقو پروژه باندې سیاتامی د یو غټ شفخانه باندې او دا یو ښه زیری دی نورستان دپاره خوسند پرون دپاره.
زه یو موټر چلوونکی یم. مخکې چې به مونږه د کنړ نه راتللو نو لارې ډېرې خرابې وې او په ساعتونو ساعتونو به مزل کوو. اوس چې مونږ راځو الحمدلله سړک ډېر اوار شوی دی، ډېر ښه شوی دی. مونږ چې دلته په پارون ولایت کې ګورو ډېرې ښایسته ودانۍ روانې دي، کارونه په شروع دي، انکشافي کارونه ډېر مخې ته روان دي. کمداسې دا کارونه څه وخت دوام وکړي انشاءالله د پارون ولایت به د نور افغانستان د نورو ولایتونو سره برابر شي.
خلک وایي په تیرو 15 کالو کې د نورستان د آبادی او بیرغونی په نوم افغان دولت او مرستندوی ادارو په میلیونونو ډالر مرستې کړي، خو د دې په ځای چې په یاد ولایت کې ولګیږي شخصي جبونو ته تللي او نورستانیان بیا هم د ژوند له اکثرو نعمتونو بې برخې پاتې شوي دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، نورستان.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د روغتیا، خوشحالي او سوکالي په هیله دا د نن ورځې پروګرام چې ما طاهر روشن جوړ کړی دی درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د راغلو پیغامونو څخه ډیره مننه کوم او لکه د تل په شان هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه بې له کوم تغیر او تبدیل څخه خپاره کړو. خو کله کله ستاسو دوستانو پیغامونه ډیر اوږده وي او موږ څو ځلې دا هیله کړي چې کوشش وکړي چې پیغامونه مو لنډ سپړي تر څو په دغه خبرونه کې د خبرېدو ځای پیدا شي. خو بیا هم ځینې قدرمن اوریدونکي ډیر اوږده پیغامونه رالیږي چې بیا موږ مجبور یو هغه یو څه لنډ کړو تر څو د نور اوریدونکو د پیغامونو لپاره هم ځای پیدا شي. نو په دې هیله چې موږ دغه دوستانه مشوره پر راتلونکي کې په نظر کې ونیسئ، دغه د نن ورځې خبرونه ستاسو پر غوړو پیغامونو سره پیلو.
احمد الله د رحمان خبرې کوم. ستونزه دا ده چې دلته اصلاح په نامه ده او که دغه نورې ټولې شخصي دي شفایي نشته ده. دغه ټول داسې ظالمان جوړ شوي چې دا پسونه یو په دری اخلي، حتی د ورقو د سپینو ورقو چې ماشومان امتحان ورکوي د دې هم 100 افغانۍ اخلي. دا د کوپر نه کوپر ده او دارنګه د دې پسونه دونه دي 500 افغانۍ 500 افغانۍ. یو شخصي کس نشي کولی چې 200-300 افغانۍ مزری په کازار مزری پیدا کی په لغمان کې او دا ځانمن نه د پښتونونو دونه دی چې اخلي چې بالکل ډیر ظلم کوي. موږ اشرف غنی درو نه هیله کوم چې دا پښتون دی او دا شخصي هغه چې دی ټول په دې او دا نه هغه باندې به برلاسي شي.
السلام علیکم، د زابل ولایت نه عبد الله خبرې کوم. د ازادي رادیو سن اشاری 15 FM ډیر صاف اوازې اوریدل کیږي په زابل کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو ګرانو کارکونکو او د افغانستان ټول خلکو ته احترامن سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا چې په ورځ کې د افغان بسیم شرکت موږ ته یو یا دوه پیغامه رالیږي، کله چې هغه موږ رد کړو په زمون کې درې افغانۍ زمونږ د جیب نه وهي. موږ د دغې افغان بسیم د شرکت نه ډېر په عذاب شوي یو. کله چې خو بیا ولي یو چنګ چنګ کله چې په شپه کې شي مخصوطان وي چنګ چنګ په غرما کې چنګ چنګ. نو موږ د مخابراتو د شرکت څخه هیله کوو چې دغه د افغان د سیم شرکت ته لارښوونه وکړي چې زمونږ پیسې د بېلحق نه وایي. موږ دا پیغامونه هېڅ په چار نه دي، هېڅ ګټه موږ ته نه کوي. په هغه دغه راولېږي او بېرته چې رد کړو ړانګې کړو بیا زمونږ نه درې روپۍ کټ کوي. نو تاسو محترم نه هیله کوو چې زما دا پیغام ورسوئ. په احترام وسلام.
سلام علیکم، ما پیغام داده کوچی یم زابل ولایت نه خبره کوم. دا سال دا اشرف غنی زوی موږ دا هیله ده لګبم شیرانو شو موږ شفانان خلک څوک مزران وي څوک دغه خپل میږي ګوري بالا اوره په سلکانو باندې ول شروع دي ټکان پر شروع وي طالبان وویني هغه د عجن خطا او زباس نور تکي بالا په شنو ته ول وکي دا نور کیږي دا ول دار کوم عالم موږ چې لمو سر کیږي موږ دې تاړی وي چې موږ مجبور شو بل وای واته ولار شو موږ هم سایګان شو نو دا ول دار کوم کار کیږي په غوږ باندې کار نه دی بس شپنیانی خو راځو دې څو دې انا ګرځو دا کان پر کیږي لو هل کیږي والسلام.
بله السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه انارګل معلم د خوست د اسماعیل خیل او منډوزۍ ولسوالۍ یو ښوونکی تاسو ته خپل عرض په دې ډول وړاندې کوم. دا چې په 1938 کال کې موږ ته د معارف وزارت لخوا بستونه پنځم بس پنځم قدم راکړل شو، د 1938 کال نه را په دېخوا تر اوسه پورې موږ زموږ د ولسوالۍ درویشت معلمینو ته چې سابقه دار معلمین یو یو قدم یو بس نه دی راکړل شوی. په څلور نوي کال کې ډېرو معلمینو ته بستونه او قدمونه راغلل، مګر موږ چې با تجربه استادان یو او ډېر کلونه مو خدمت کړی دی موږ ته هیڅ قدم او بست را نغلو. نو موږ د وزارت معارف څخه هیله کوو چې په دې برخه کې غور وکړي او لږ توجه وکړي چې موږ څه ګناه کړی دی چې موږ ته بست او قدم نه راکوي. نو هیله کوو چې زموږ دا هیله پوره کړي. نور په احترام وسلام، السلام علیکم.
الو سلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت علسی اوسیدونکی معلم صاحب هغه تاسو سره په تماس یم. پس د غرمې په علسی ولسوالۍ کې داسې باران ورښت شوی ده چې ډېرو خلکو ته مالي تاوان رسېدلی دی. وسلام.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د افغانستان د علومو اکاډمۍ ترمنځ تړون چې نن لاسلیک شو، له مخې به د علمی څېړنیز او اکاډمیکو سیمینارونو دایرول، په پښتو او دری ژبو د پرلیکه آریانا دایرة المعارف چمتو کول، په لرغونو ساحو کې په ګډه څېړنې او کیندنې کول، د پښتو او دری ژبو معیاري لیکدودونه رامنځته کول، په پښتو او دری ژبو کې د قاموسونو ترتیبول، فولکلوري آرشیف جوړول، د کتابونو تالیف او چاپ کول، د واټونو او ځایونو په نمولو کې د علومو اکاډمۍ غړي شاملول، د علمي او مسلکي اصطلاحاتو ژباړل، د ملي موزیم او اتنوګرافي موزیم ترمنځ همغږي رامنځته کول، د هیواد د لرغونو آثارو په نندارتونونو کې د علومو اکاډمۍ استاذ ځایول، په ملي او نړیواله سطح د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د علومو اکاډمۍ ترمنځ ښه همغږي او همکاري رامنځته کول د دغه تړون منځپانګه جوړي. د تړون تر امضا وروسته دواړو اړخونو یو بل ته د همکاري ډاډ څرګند کړي. جانی صاحب دوی ته ډاډ ورکړي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له اړخه به پوره همکاري ورسره کوي. خدای دې وکړي چې د دوه ټکو څخه سمه استفاده وکړي. مهرباني.
الفت خلیل حسرت ما د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه. تقریبا د درې څلور ورځو راهیسې د دولت وسلوالو طالبانو د سیاسي اخوډه په ترڅ کې د اتصالات شبکه په ټول الینګار کې کار نه کوي. الینګاري خلک تقریبا په سلو کې 80% له دې امکان ته نه اتصالات څخه کار اخلي. نو له دولت وسلوالو طالبانو او د اتصالات د شبکې له لور ټول چارواکو څخه مو دا هیله ده چې بیرته دې زر په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او دولت طالبان به هم دې شبکې ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیرته شروع کړي. د خلکو پر روان باندې دې ډول حالات ډیره بد اغیزه کړې ده او خوشا یو وهم هم په کلي کې خور دی. کېدای شي د نورو شبکو د ډنګېدو امکان هم وي، ځکه د خلکو روان بېخي یو قسم بل حال اخیستی دی.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادی عرب ولسوالۍ اوسیدونکی هم په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت د وسلوال پوځ ستر درستیز او ملي پوځ وزیر داخله وزیر او رئیس امنیت ته خواهش کوم چې د امنیتي ځواکونو اکثره ځوانان شهیدان شوي دي، معذوره شوي دي، چا لاسونه نشته، چا پښې نشته او چا سترګې نشته په سترګو ړاندې دي. دغو پامیلو سره څوک کومک نه کوي، بې سرنوشت دي. زامن لوڼه یې په خارو کې کباړ ټولوي، ګندونه خلطې ټولوي او داسې کارونه کوي چې هغه د وس نه رسېږي، نه د کور کریا لري، نه یو بوجوړه پیدا کولی شي. نو دا وایم چې د رئیس جمهور یو مشاور $5,000 معاش لري، نو دغه معاشونه وکیلان پلاکا وزراو معاش لري، دسترخوان لري، نو د خوار غریب غم ولې نه خوړلی کېږي؟ امنیتي ځواکو معذوره خلکو ته هېڅ توجه نه کېږي. څوک چې واسطه لري غر څه کار کېږي، او څوک چې واسطه نه لري زمنې کباړ ټولوي او پلار یې چې دی بس په تورو خاورو کې ویده وي، تورو خاورو خوړلی وي. نو دغه څو نفرونه خواهش کوم چې د امنیتي ځواکو معذوره خلکو ځوانانو سره چې په ملي اردو وي، ملي پولیسو کې وي، سرحدي پولیسو کې وي او په نظمي عامه کې وي، په ټول امنیتي ځواکو کې، امنیتي ملي کې معذوره شوي وي، خپه او لاس سترګې لاسه ویر کړي وي، هغو سره دوامداره کومک وکړي او د ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. د دغو خلکو داسې خلک شته چې په هلمند ولایت کې سرحدي پولیس یو ځوان شپږ زره مینه خونسا کړي دي. شپږ زره مینه د سیاسوانه خبر نه دی چې ټول پنجاب سره یو ځای کې شپږ زره مینه نشي خونسا کوي. امنیتي پولیس شپږ زره مینه خونسا کړي. دغه سره باید جایزه ویر کړي، تشویق کړي چې آینده نور امنیتي ځواکونه خپل ملک ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نه ونه لري مننه کوم چې ما پیغامونه بار بار خپاره کړي ترسو د هر افغان او د لوړپوړو چارواکو رئیس جمهور غوښته زما غږ ورسیږي، ترسو په دغه معذوره خلکو باندې چې په خپل وطن سر ور کړی دی او لاسونه پښې لاسه ور کړي دي، سترګې لاسه ور کړي دي او معذوره شوی دی، دغو خلکو سره کومک وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم. زما احمدین زبل ولا څخه خبرې کوم. ادا خواهش ده کرکټ لوبې نشي او کنه نشي په مرتبې ځکه مننه تاسو شکر جو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي راتل پر دې کومه زیاده غل سره مچ د ازادي کرم کو ته دې سم غوته دا و دغه لر مې چې کړم بنجان دې ګنا نه چې کړ په نیمای په تو په جرم یې نه په کالي په امر اخلي کې په حال شل کالو شان اس کله کوي دې دا دا د دې جرم کو ته په تاسو سره دا دا کوم چې زره دې ګنا نه چې مخفل شان اس کله کوي دې د ونې سکینګ په زور نه چې ما شان اس کله کوي دې د ونې سکینګ لا خړلې دې شان اس کله کوي ما تر کړې دې ونې
خبر والی دې د رښتینې مخنیوي میته موږ راخل چې ټول وخت ول خلک او دباو بغدا کوي نو رښتې په امان مخکې سوړ بیا سلام علیکم.
السلام علیکم. زه سید رسول د کابل نه خبرې کوم. ګلبدین حکمتیار راته دا یو چې تر سره دې په کابل ښار کې او یې زره نه فرمړې کړي ایران او د پاکستان مسافرین کابل ته ټول پاتلو د نو په کوم مخ راځي کابل ته کوله.
هلو السلام علیکم. قدرت الله غزنی ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. وایي چې له ګلبدین حکمتیار سره زر تر زره صلح وشي. السلام.
السلام علیکم. عبدالله زابل ولایت کا خبر کو ما دغه رئیس صاحب اشرف غنی چې لندن غونډه ته تللی وو او حالت د هین ورته سوې دا په کلکو ټکو غندو او دا باید سخت مجازات شي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زابل ولایت نه خبر کو ما
دغه لاین چې پر تیر شوی او خوست پکتیا لوګر دغه ځایو ته پر سالنګ باندې دي باید ولاړ شي. دا د مخنیوی باید ونه شي ځکه په دې مخنیوی ونه شي چې دا دغه لار ده په دغه لار به ځي په تصمیم کې اوله وار نیول شوي دي. پانګونه به دغه ته شوې ده، براوت به دغه ته شوی ده، پایې جګېر شوي دي، وتلي دي، دا ټول کار شوی ده. دا مسیر دې نه بدلوي، دا که هر یو دا کار کوي دا د دې نظام په جوړېدو خوشحال نه ده، دا په دې دولت خوشحاله نه ده، دا اشرف غني سمې دا غوښتنه ده چې دا مسیر ته تغیر ورنه کړي. که دوی ته دا لار نه وي بل وارې به لیم ورشي، بل وارې به ورشي، بل وارې به ورشي، برق به ورشي. دا خو حق د دغو خلکو ده چې ولاړ شي. د خدای په امان.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه محترم او څرنګه چې موږ د افغانستان خبرونه اورو، کله د لیند پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د پایپ پر سر باندې مشکل جوړوي، کله د سړک پر سر مشکل جوړوي، کله بلکې کله بلکې د افغانستان د حکومت څخه نه ده شکایتي فیصله د حکومت د وزارت خپل فیصله د انجنیري فیصله هغه تخنیکي فیصله که سړک څوک پر هغه لار بیا د وزارت کار دی د تخنیک کار دی کلین څوک تیری بل تروجا په هر ولایت کې جوړي دا د حکومت خپل کار دی. دا حکومت د ټولو افغانانو سره ګډ دی، د افغانستان یو کور دی. سبا به په دې باندې بیا به د دې هم دغه غوښتنې نیری د افغانستان د خدمو نورو خلکو به هم نیری. مګر دغه ګټه دي د افغانانو د خولې نه باسي پیپې که پر پروان راځي هم د پښتنو په ګټه نه دی، پر تاجکو ورونو راځي که پر ازارجات راځي پر ازارو ورونو راځي. نو ما غوښتنه د حکومت په داده د چا شخصي غوښتنو ته دې جواب نه وایي او د حکومت تخنیک چې څه وایي هغه رقم دې وسي. وسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د یاروب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر باندې غږ کوم چې د امنیتي ځواکونو ماشینه جکي کوم ماش په ډالر ورکول کېږي. دوی ماش اصل کې په ډالر دی، په 50 افغانۍ تبادله کېږي. نو 50 افغانۍ خو یو ډالر نه دی، 80-80 افغانۍ کې یو ډالر چلیږي. او نورې پیسې نه پیږم جیبوته سي او خټور کوم ځای ته سي څوک نه پوهېږي. امنیتي ځواکو ماش جکي، امنیتي ځواکو نه په سختو شرایطو کې وظیفې کوي، بې خوبه وي، ګرمې په موسم کې د ګرمې نه مړ کېږي او د ساړه په موسم کې د ساړه نه مړ کېږي. خپل پامین نه خبره وي، بدل اشه صحیح نه ورسېږي. نو دا چې ته نوې رسې پوه شه چې دا خلک په وزارت کې خپل سټي لري، خپل ډډخېټي لري، او د ویم ډګر جنرال، ستر جنرال، بریج جنرال هر نفر خپله پوهه لري. مخپلې پوهې ته پیسې ورکوي چې همدا سړی لس 15 کاله په خپل وظیفې دندې کې ځای په ځای ناست وي. امنیتي ځواکو کې څوک کسې کې نه دي. امنیتي ځواکونه که ملي اردو دي، که ملي پولیس دي، که سرحدي پولیس دي، که ملي امنیت دی، په مریبه کې وینه ته نه بهېږي، له کوترو درک نه لګېږي. منګره په ارمانو ارمانو د دنیا نه سترګې پټېږي. ازادۍ راډیو نه وانه ډېر مننه کوم چې زما دغه سپین سپین پیغامونه بار بار نشر کی ترسو د هر افغان او د هر ډول پوری لوړ پوری چارواکو د سرباز 970 ډګر جنرال ستر جنرال پوری نورو مشرانو ته ورسیږي او ترسو د سرباز او د بریدمل او د افسر کوم امنیتي ځواکونه چې سخت شرایطو کې وظیفه اجرا کوي بې خوبه وي، ستړي وي، معاشه نه ورسیږي، په بوشکو کې او پیر کې په میاشتو کې او مام نه ګوري، شپږ میاشتې کې کور ته نه سي، یدغه ماشینه جکي ترسو خپل مشکلات رب شي. یو نړۍ مننه ازادي راډیو نه.
ګران اوریدونکو، دا وستاسو دوستانو پیغامونه چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو ثبت کړی و. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغام نه راولېږي، د دې ونی دغه خبرونه پای ته رسیږي. او باید وایم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0 2211 2415.
Zulu.